ماسپخین دو بجی دی دا ازادی راڈیو دا یو ساعت خبرونه زر رضوان مراد دا علی محمود په تخنیکی همکاری در توڑنده کوم. پا روان خبرونه که پا لندن که دا افغانستان پڑه دا نړیوال کنفرانس چه په څو شیبو که پا پیل دو ده پا اډر رپورټونه او مطالب در تخبرو دا غراس پا دا کنفرانس که دا ازادی راڈیو لخبریالانو چه خورستی او دقیق معلومات هم راخلو. دا افغانستان او سیمی دا رستی و تحولاتو او غټو پیخو پڑه هم پا روان یو ساعت خبرونه که رستی مطالب او رپورټونه اوریدل شي. خو په سر کې د افغانستان خبرونه اورو چې معصوم میوند اوروي.
افغان او برتانوي مشرانو په لندن کې د محصلینو پوښتنو ته ځوابونه ویلي. د ترانسپورت وزارت وایي د کابل د برښنایي بسونو د بیا جوړولو لپاره د چک هیواد یو پلاوی افغانستان ته راځي. او په بهرنۍ خبرونو کې به واوري د امریکا ولسمشر وایي په افغانستان کې سختې ورځې په مخ کې لرو. بشپړ خبرونه وړاندې تر هغه چې په لندن کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه پیل شي، افغان او برتانوي مشران په لندن کې د افغان او برتانوي محصلینو سره په یوه آزاد بحث کې ګډون وکړ. د افغانستان د جمهور ریاست رسنیو دفتر په یوه اعلامیه کې وایي چې په دغه آزاد بحث کې 40 افغان او برتانوي محصلینو ګډون کړی وو او ولسمشر کرزی او د برتانیا صدر اعظم ګورډن براون په افغانستان کې د لاسته راوړنو او ستونزو په اړه د دغو محصلینو پوښتنو ته ځوابونه وویله. د لندن نړیواله غونډه چې د پیل په حالت کې د شاوخوا 60 هیوادونو استازي پکې ګډون او د افغانستان د روان کړکېش د حل لارې چارې به وڅېړي. افغان دولت د نورو ځانګړو طرحو تر څنګ په دغه غونډه کې د وسلوال طالبانو سره د روغې جوړې پلان هم وړاندې کوي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت چارواکي وایي چې ډېر ژر به د چګ هیواد څخه یو پلاوی کابل ته د برکې بسونو د بیا جوړولو لپاره راسي. دغه څرګندونې د ترانسپورت وزارت سرپرست حمید الله بتاش د باختر خبری آژانس ته کړي. د کابل برېښنایي بسونه چې په خوا د چک سلواکیا په مرسته جوړ شوي وو د کورنیو جګړو پر مهال له منځه ولاړل. د کابل برېښنایي موټرونه د بیا جوړولو خبرې په داسې وخت کې کېږي چې د کابل نفوس ډېر سوی او یو منظم ښاري ترانسپورت ته اړتیا لري. د بغلان ولایت چارواکي وایي چې پرون ناوخته په مرکزي بغلان کې د عملیاتو په ترڅ کې 19 وسلوال مخالفین وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. دا خبرې پرون د بغلان ولایت امنیه قومندان جنرال محمد کبیر اندرابي په یوه غونډه کې وکړې. خو عدید چې په سیمه کې ځان د اسلامي حزب ویان بولي رسنۍ ته د ښاغلي اندرابي ادارت کړې او ویلي دي چې پرون ورسره 50 د دولت سرتیري یو ځای شوي، خو د بغلان چارواکو دا ادعا ناسمه بللې ده. د کابل جلال آباد پر لوی لار لغمان ولایت ته نږدې نن سهار په یوه ترافیکي پیښه کې 15 تنه مړه سوي او یو بل ژوبل سوي. د لغمان والي ویان سید احمد صافي ازادي راډیو ته وویل چې په مړو سوو کسانو کې درې ښځې او یو نارینه او یو کوچنی شامل دي. د نوموړي د معلوماتو له مخې ټکر د یوه کورولا او ټیلر موټر ترمنځ سوی دی. او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ داسې بدلېږي: یو امریکایي ډالر 38 افغانۍ 45 پوله، یو یورو 68 افغانۍ او 70 پوله، یو انګلیسي پونډ 70 افغانۍ او 60 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 60 پوله، زر ایراني تومنه 38 افغانۍ او 20 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 1548 افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه. سمیز نړیوال خبرونه بل احمد شیبر سواری.
نړیوال خبرونه هم د افغانستان په ارتباط له خبرونو پیلو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي افغانستان تر راتلونکو 15 کلونو پورې نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. افغان ولسمشر چې په لندن کې تر نړیوال کانفرنس مخکې خبرې کولې، بی بی سی ته وویل چې د افغان ځواکونو د تجهیزولو او روزلو لپاره له 15 تر 30 کلونو پورې وخت اړتیا شته، خو تر دې مودې وروسته هم مرستې ته افغانان ضرورت لري. د لندن په نړیوال کانفرنس کې تر 60 د ډیرو هیوادونو جګپوړو استازو برخه اخیستې ده. ولسمشر کرزی د دې پلان ملاتړ کوي چې په سلګونو میلیونه ډالر په دې ولګوي چې طالبانو ته کار پیدا کړي او اقتصادي اسانتیاوې ورته برابرې کړي، څو دوی دې ته وهڅول شي چې له جګړې لاس واخلي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي په تیر یوه کال کې د القاعده شبکې په سلګونو غړي او ملاتړي یا نیول شوي او یا وژل شوي دي. باراک اوباما د امریکا ملت ته په خپلې لومړنۍ کلنۍ وینا کې چې تېره شپه یې په واشنګټن کې وکړه، د افغانستان په ارتباط خبرداری ورکړ چې سختې ورځې مو په مخ کې دي، خو ولسمشر اوباما ډاډ څرګند کړ چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف به بریالی شي. د عراق په اړه د امریکا ولسمشر وویل په عراق کې جګړه په ختمېدو ده او امریکایي پوځیان به له دغه هېواده بیرته امریکا ته ستانه شي. ټول محارب عسکر به د اګست تر پایه له پلان سره سم له عراق ووځي. د امریکا د ولسمشر ډېرې خبرې د امریکا د اقتصاد په اړه وي چې څرنګه به تنظیم شي، څه ډول به د بېکاره امریکایانو فیصدي تر 10% راښکته شي او باراک اوباما وروسته تر یوه کال ولسمشر شي. ملت په خپله وینا کې په امریکا کې د روغتیایي چارو په برخه کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. یوې ایرانی خبری سرچینې ویلی دی چې ایران دوه تنه د جون په میاشت کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په مخالفت په ترسره کړیو مظاهرو اعدام کړي دي. د اسنا خبری آژانس وایي چې دغه دوه تنه د هغو یولس کسانو له ډلې څخه دي چې د محارب فی الارض په تور د مرګ په سزا محکوم شوي دي او پر دغو کسانو دا تور پورې شوی دی چې په ایران کې اسلامي سیستم ویجاړاوه او د وسلوالو ډلو غړي دي. دا لومړی ځل دی چې د انتخاباتو د نتیجو په اعتراض کې پر خلکو په ایران کې اعدام تطبیقی شي. د جون په میاشت کې د ولسمشرۍ انتخابات چې پکې محمود احمدی نژاد د دوهم ځل لپاره د ایران ولسمشر وټاکل شو، دغه هیواد یې له 1979 میلادي کال را په دې خوا چې اسلامي انقلاب پکې وشو د لومړي ځل لپاره له یوه کورني بحران سره مخامخ کړ. هاخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي ایران نشي کولی چې نړیواله ټولنه د خپل اتومي پروګرام د لانجې د هواري پلور د یوه حرکت په خاطر د تل لپاره سترګې پلار وساتي. لاوروف دا خبرې پرون په لندن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینټن سره تر خبرو وروسته وکړې. هغه وویل ماسکو ډیر ناهیلی دی چې ایران د خپل اتومي پروګرام پر سر د لانجې د هواري لپاره د نړۍ د شپږو قدرتونو وړاندیزونو ته یو مناسب ځواب ورنه کړ. لاوروف زیاته کړه هیلمن دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي به د ایران د اتومي پروګرام په اړه یو بل ګام اوچت کړي. د متحده ایالاتو مقاماتو پرون وویل د اوباما اداره پر ایران د خپل اتومي پروګرام پر سر د اندېښنو د نه لرې کولو په خاطر د څلورم ځل بندیزونو د پریکړه لیک مسودې ته تیاری نیسي. ایران تل د نړیوالو د اندېښنو په ځواب کې ویلي دي چې د اتومي وسلو د جوړولو په لټه کې نه دی. په هایټي کې له زورورې زلزلې 15 ورځې وروسته یوه ځوان نجلۍ په مرکز پورتو پرنس کې له خرابیو ژوندۍ راویستل شوه. د رپورټونو له مخې دغه نجلۍ د 1400 کلو ده، جل وهلې او یوه پښه یې زخمي ده خو ډېره خوشحاله ده چې ژغورل شوې ده. ویل کېږي چې نوموړې د یوه ښوونځي له نړېدلې ودانۍ لاندې راایستل شوې ده او دا فرانسوي ژغورونکو راایستلې ده. د رپورټونو له مخې تر اوسه 113 تنه ژغورل شوي دي. د دغه زلزلې له امله چې شدت یې د ریختر په اندازه 2 درجې ثبت شوی، شاوخوا 170,000 کسان وژل شوي دي. دا د دې ساعت خبرونه.
دو بجی او اته دقیقې دي. په لندن کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس پیل شوی دی او همدا شپه د برتانی صدر اعظم ګورډن براون کانفرنس ته پرانستون کې وینا کوي. د کانفرنس په اړه درته ورستی دقیق او تازه رپورټونه خبرو. د غرض دا هم ورچې د افغانستان خلک د لندن له کانفرنس څخه واړي. دا په یو رپورټ کې وره. په ننګرهار ولایت کې د شینوارو قومي مشرانو پریکړه کړې چې طالبانو ته بزای نه ورکوي او څوک چې له طالبانو ملاتړ کوي د هغوی کورونه بسیزي او نقدي جریمه کوي. باید د افغانستان د روانو حالاتو په افغانستان کې د بیا رغونې د پروسې په اړه هم درته په روانه خپرونه کې رپورټونه لرو. تاسو زموږ غږ د ازادي راډیو اورئ. همدا شیبه په لندن کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس پیل شوی دی. په دې کانفرنس کې افغان ولسمشر، د برتانیې صدر اعظم او د نړۍ د لسګونو هیوادونو مشران او استازي ګډون لري. په دې کانفرنس کې په افغانستان کې د بیا رغونې او د افغانستان د امنیت لپاره مهم بحثونه کیږي. د دې کانفرنس د جوړېدو د اهدافو او په دې کې به په کومو موضوعاتو خبرې اترې وشي، په دې اړه عصمت ساروان تفصیل لري.
د افغانستان په باب د لندن نړیوال کانفرنس نن د نړۍ د شپېتو هیوادونو د استازو او چارواکو په ګډون د بریتانیا د صدر اعظم ګورډن براون له لوري په دې هدف پرانستل شو چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره ستراتیژي جوړ کړي. اټکل کیږي چې په دې کانفرنس کې به له جګړې څخه د عادي طالبانو د راګرځولو لپاره د ولسمشر کرزي د پلان ملاتړ وشي. له دې پلان سره په یو وخت افغانستان ته د 10,000 اضافي امریکایي سرتیرو رسیدل او افغان امنیتي ځواکونو ته د زیاتو مسؤلیتونو سپارل هغه مسائل دي چې د ناټو او امریکا چارواکي ورته هیله لري چې په افغانستان کې به اوضاع بدل کړي. د لندن د کانفرنس په درشل کې پرون په بروکسل کې د ناټو پوځي مشر اډمیرال ګیام پاولو دی پاولا وویل چې د روان میلادي کال تر پایه به د افغانستان په حالاتو کې د پام وړ بدلون راشي. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د افغانستان په نړیوال کانفرنس کې له راغونډ شویو مشرانو څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قربانیو ته په کتو سره د افغانستان د راتلونکي په باب څرګند پلان جوړ کړي. د لندن د کانفرنس برخوالو ته د هغوی تر غونډې مخکې وویل چې د افغانستان د حالاتو د سمولو لپاره د ناټو ځواکونو هلې ځلې او قربانۍ په یوازې توګه کافي نه دي. راسموسن همداراز وویل چې د افغانستان په ماموریت کې نوې انرژي پیدا شوې او د لندن کانفرنس به هغه ته نور قوت هم ورکړي. د دا هم وویل چې باور لري د لندن کانفرنس به د عادي طالبانو د خپلولو لپاره د ولسمشر کرزي د پلان په شمول په افغانستان کې د سولې د راوستلو د پروګرامونو ملاتړ وشي. په همدې حال کې د لندن د کانفرنس په دوشل کې په افغانستان کې د مرستندوی مؤسسو خبرداري له لوري خبرداري ورکړې شوې ده چې مرستې پوځي شکل خپلوي. نړیوالی مؤسسې د لندن په کانفرنس کې له اویا برخوالو هیوادونو او مؤسسو غواړي چې د پوځیانو په وسیله د ملکي مرستو پر ویشلو لسره غور وکړي. اکسفام په یوې اعلامیې کې ویلي چې که مرستې د پوځیانو له لارې وویشل شي نو نظامي شکل به پیدا کړي. د افې نړیوالی مؤسسې د لندن د کانفرنس په دوشل کې وویل چې باید له طالبانو سره د روغې جوړې په پروسه کې د بشري حقونو می جمله د ښځو پر حقونو سودا ونه شي. د دې مؤسسې د آسیا پسفیک مشر سام ظریفي ویل له طالبانو سره باید په هر راز خبرو کې دا شرط ټاکل شوی وي چې دوی به بشري حقونو ته درناوی کوي. وسلوالو طالبانو د لندن د کانفرنس په باب ویلي چې دا کانفرنس د دې لپاره دی چې امریکا او بریتانیا د خپلو هیوادونو خلک په افغانستان کې د خپلو ځواکونو له پوځي مخالفت راوګرځوي.
وامر دل چې په لندن کې همدا شپه د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس پیل شوې ده. په لندن کې د ازادي رادیو خبريالانو باندې د کانفرنس د ورستیو تحولاتو او پکې د بسونو او پریکړو په اړه تازه معلومات درکړي. همدا شپه د برتانی صدر اعظم خپل پرانستونکو وینا کې ویل چې په افغانستان لپاره د نړیوالو ستراتیژي ښکاره ده او دغه ستراتیژي د پرمختګ په حالت کې ده. نو موري ویل چې نور هیوادونه هم باید د افغانستان په ماموریت کې ونډه واخلي. براون د غراز ویل چې برتانیا او امریکا او نور نړیواله ټولنه په دې باور دي چې د روان کال په پای کې به په تدریجي ډول افغان ځواکونو ته د امنیت ساتنې د چارو پیلول هم پیل کړي. دغه راز هغه ویل چې د پخوا په کومه غلطۍ چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې پخوا کړي هغه به هیڅکله دوباره تکرار نه کړي. قدرمنو اوریدونکو د لندن د کانفرنس د روسي تحولاتو او دغه ته د روانو بحثونو په اړه په روان خبرونه او راتلونکو خبرونه کې تازه معلومات اوریدل شي. خو اوس دا اورو چې د افغانستان خلک د دې کانفرنس څه غواړي. د افغانستان خلک د دې هیواد په اړه د لندن له کانفرنس څخه غواړي چې په افغانستان کې شته ستونزو ته نور د پای ټکی کېږدي. په دې اړه پام کړئ د ریپورت ته.
په داسې حال کې چې نن په لندن کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس جوړ شوی، د دې هیواد خلک وایي چې نړیوال باید هڅه وکړي د دې کانفرنس له لارې په افغانستان کې امنیت ټینګ او خلک په آرامۍ کې ژوند وکړي. د پکتیکا، ننګرهار او هلمند ولایتونو درې تنه اوسیدونکي وایي چې د افغانستان خلک د تیرو درې لسیزو جګړو له امله ډیر ځورېدلي او نړیوال باید هڅه وکړي چې د لندن په کانفرنس کې داسې لارې چارې ولټوي چې په دې هیواد کې جګړو ته د پای ټکی کېښودل شي او خلک په آرامۍ او ډاډمنه فضا کې خپل ورځنۍ چارې پر مخ بوزي.
دمانم حکیم کټوازه د خلکو یوازنۍ هله د لندن د کانفرنس خدا شایده چې په دې وطن کې په اصول مابین تراسي امنیت راسي یو سالمه اداره جوړه شي.
اجي حبیب الله د ګریشته ورسول خلک د لندن د کانفرنس نه دا توقع لري چې سوله راشي، امنیت راشي، دغه پیسې چې د خارج نارضي د هاي په مال نشي.
محصل پونتن کابل دا کمپرنس نن کم نیول سوی دی. خلق ډیر جګړه زفلی دی. ها خلق سول ته ضرورت لري. هغه تنها سول غواړي چې سول په هر قیمت وي. طالبان او دولت مخالفین سره باید خبرې وسی.
افغان دولت له مخکنه ویلي دی چې له وسلواله طالبانو سره د روغې جوړې په ګډون د دې کانفرنس لپاره مشخصه طرحه جوړی کړي چې د امریکا په ګډون زینو لویدیزو هیوادونو یې وارد مخه ملاتړ کړی دی. بلخوا وسلواله طالبانو د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي دی چې د لندن کانفرنس به په دې هیواد کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره کومه نتیجه ورنه کړي او د دوی په خبره دا هسې د وخت ضایع کول دي. خو عام افغانان د دولت او وسلواله مخالفینو ترمنځ د روغې جوړې له طرحې څخه هرکلی کوي او وایي چې خای له دې لارې په دې هیواد کې سوله او ثبات رامنځته شي. دوی د غراز غوړي چې د لندن د نړیوال کانفرنس له لارې په دې هیواد کې د امنیت د ټینګښت ترڅنګ اقتصادي وده او پرمختګ هم رامنځته شي.
در افغانستان مردم بیشتر بیکار هستند، کمپانی ها وجود نداره، کمپانی بیشتر سرمایه گذاری و قدر زیاد نیست، باید که در بخش اقتصادی هم مفید در زنده باشه این کنفرانس.
اجتماعی نگانه، فرهنگی اجتماعی او د اقتصادی نگانه، د اقتصادی نگانه چې د ډیر معتبره کشورونه دي د افغانستان د خلکو لپاره بعد د کنفرانس د لندن څوک خاص کومه کړی شي، خو زمونږ توقع ده چې دغه کنفرانس او د مخالفینو څخه هم چې دغه کنفرانس چې د نور کنفرانسونو غونډه نشي د غریب افغانانو د بیګناه افغانانو د زړونو بدواو د نور نه اخلي.
د افغانستان په اړه د لندن په نړیوال کانفرنس کې د کابو او یا هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو برخه اخیستې او په دې هیواد کې د امنیت د ټینګښت، د اداري فساد د مخنیوي او د اقتصادي پرمختګونو په اړه بحث کوي. سیاسي سیډونکو واردمخه د غونډو او کانفرنسونو په جوړولو سره ویلي دي چې تر دې وړاندې د افغانستان په اړه نړیوالو کانفرنسونو لکه څنګه چې لازمه وه او خلکو یې تمه کوله نتیجه نه ده ورکړې، او باید چې د لندن په نړیوال کانفرنس کې فرصتونه له لاسه ولاړ نه شي او داسې پریکړې پکې وشي چې له مخې یې په دې هیواد کې دایمي سوله، ثبات او پرمختګ رامنځته شي.
و موریدل چې د افغانستان خلک د لندن له کانفرنس څخه څه توقعات لري. دوی وایي چې باید د لندن کانفرنس د افغانستان ناخوالو ته او د خلکو ستونزو ته نور د پایټکې کېږدي. هغه اوریدونکو ته چې دا اوسې ازادي راډیو اوریدل پیل کړي، یادونه کوو چې په لندن کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس پیل شوی دی. په پیل کې د برطانیې صدر اعظم همدا مهال د کانفرنس پرانیستونکې یا افتتاحیه وینا کوي. براون په خپلو خبرو کې وړاندې ویلي دي چې هغې به د نړیوالو ټولنه او برطانیه به د افغان ولسمشر حامد کرزي سره څنګ په څنګ کار وکړي تر څو د افغانستان ستونزې حل شي. نوموړي ویل چې سیاسي هڅې باید په افغانستان کې د نړیوالو له پوځي ماموریت سره هم هماهنګ وي. دغه راز ګوردن براون ویل چې د سیمه ییزو ادارو او د افغانستان د محلي چارواکو همکاري له مرکزي دولت او د افغانستان د ملګرو سره د افغانستان د حالاتو د بدلیدو لپاره ډېره ضروري ده. د موږ هڅه کوو چې په لندن کې د کانفرنس له تالار څخه د ازادي راډیو خبریال سره په تماس کې شو څو د کانفرنس د وروستي خبرو او بحثونو پړه له هغه څخه هم تازه معلومات اوري. خو له هغه نه مخکې د لندن کانفرنس او د افغانستان د مخالفانو د دولت له مخالفانو سره دروغ جوړې پړه د پاکستان د رول پړه یو ریپورت راخلو. اټکل کېږي چې د ناټو غړي هیوادونو بل طالبانو سره د تماس په باب د ولسمشر کرزي د پلان کلک ملاتړ وکړي. د افغانستان په ګاونډیانو کې دغه هیواد پر حالاتو خی تر ټولو اغیز شیندونکي هیواد پاکستان وي چې د بهرنیو چارو وزیر به په دې غونډه کې ګډون لري. رویټرز خبري آژانس د افغانستان په باب د پاکستان د دریس پړه ځینی پوښتنې کړي او هغو ته ځوابونه ویل دي چې اسمت ساروانی تفصیل لري.
لکه څنګه چې مراد صاحب تاسو ویل، ریوټرز خبري آژانس دا تحلیلي راپور د سوال او ځواب په شکل سره چمتو کړی دی. په اوله کې پوښتنه کړې چې پاکستان څه غواړي. د ریوټرز خبري آژانس په وینا پاکستان یو سوله ییز افغانستان غواړي چې دغه هیواد یو داسې دوست حکومت ورباندې واکمن وي چې د پاکستان تر اغېز لاندې وي او د پاکستان له زور سیال هند سره یې اړیکې ډېرې کمې او محدودې وي. پاکستان هیله لري چې په افغانستان کې سوله به مرسته وکړي چې د پاکستاني طالبانو تشدد کم شي او د افغانستان د پولو په اوږدو کې د قبایلو پښتني سیمې بعد پاکستان تر کنټرول لاندې راشي. پاکستان له ډیرو کلونو راهیسې افغانستان ته د خپل ستراتیژیک عمق په سترګه کتل، یعنی له هند سره په جګړه کې شکیل شو او هندي ځواکونه د پاکستان ختیځي برخې ونیولې، پاکستانی پوځیان به له خپلو لویدیځو پولو خپل دوست افغانستان ته واوړي، هلته به خپل ځان بیا منظم او جګړې ته تیار کړي. خو پاکستان اوس وایي چې دا نظر نور زوړ او پخوانی دی. اوس پاکستان په کابل کې یو دوست حکومت غواړي چې لږ تر لږه د هند او پاکستان ترمنځ په جګړې کې بې پلوه وي. بل پښتنه دا کړې چې پاکستان له څه بیری شي. د پښتنې ته په ځواب کې ریوټرز خبري آژانس وایي اکثره پاکستانیان هند ته د خپلې ملي امنیت تر ټولو د سترې خطرې په سترګه ګوري. دوی افغانستان ته له همدې عینکو ګوري. نو د اکثرو پاکستانیانو اندېښنه دا ده چې د هند او په افغانستان کې د هند پلوي حکومت ترمنځ دل نشي. دوی د کرزي له حکومت سره د هند پر نږدې اړیکو ژور شک کوي. پاکستان وایي هند له افغانستان څخه د بلوچستان په ګاز لرونکو ایالت کې د بلوچ چې بلتون غشتونکو ملاتړ کوي. پاکستان سره له دې چې په سیمه کې د امریکا د حضور او د خالت په وړاندې محتاط دی، له دې درکه هم اندېښنه لري چې که امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل، د دې هیواد یعنی افغانستان حالات به همغسې ګډوډ شي چې په 1990 کې د شوروي پوځونو له وتلو وروسته ګډوډ شول. په عین حال کې پاکستان ډاریږي چې د طالبانو پر ضد د جګړې سختېدل به سبب شي چې جګړه د پاکستان خاورې ته واوړي او د دغه هیواد په پښتني سیمو کې د جنگ اور بل شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان یو اندېښنه چې له ډېره وخته لري دا ده چې افغانان به د خپلې هغې خاورې غوښتنه وکړي چې اوس د پاکستان تر کنټرول لاندې ده. د پولې د دواړو خواوو د پښتنو یووالی د افغانانو ډېر پخوانی خوب دی او پاکستان ویره لري چې په خپله خاوره کې به یې د پښتنو ملتپالنه یا نشنلزم دا خوب رښتیا کړي. د پاکستان اندېښنه دا واقعیت لا زیاتوي چې د افغانستان هیڅ حکومت، حتی د طالبانو رژیم هم، په 1993 میسوي کال کې د برتانویانو له لوري استل شوې کرشه یعنی ډیورن لاین د نړیوالې پولې په توګه په رسمیت نه ده پیژندلې. دا کرشه د پښتنو خاوره سره ویشي. بل پښتنې دا کړې ده چې په افغانستان کې د پاکستان ملګري یا متحدان څوک دي. اکثره افغان ډلې په تېره بیا هغوی چې له افغان اقلیتونو لکه تاجکانو سره تړاو لري له پاکستان سره دښمني دي. پاکستان د پښتنو یو لوی اقلیت لري خو د افغانستان پښتانه من جمله طالبان له ډېرې مودې راهیسې د پاکستان متحدان دي. خو لدی چې په 2020 کال کې پاکستان د طالبانو پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د عملیاتو ملاتړ وکړ او د چاري له طالبانو سره د پاکستان پر اړیکو اغیز وکړ، مګر بیا هم افغان طالبانو ته ډېر مرسته له پاکستان څخه رسیږي. که څه هم اسلام آباد دا خبره ردوي، خو باور کیږي چې اکثره طالب مشران او د هغوی د کورنۍ غړي په پاکستان کې اوسي. د طالبانو ډله یوازینی افغان ډله ده چې پاکستان پکې زیات نفوذ لري. بل پښتنه دا کړې ده چې پاکستان د خپلو هدفونو د ترلاسه کولو لپاره څه کولای شي. د پښتنې ته په جواب کې رویټرز خبري اژانس وایي په افغانستان کې د امریکا او نورو لویدیځو قدرتونو حضور او دخالت په پام سره تحلیلګران وایي چې پاکستان پر دې خبره پوهیږي چې نړۍ به په افغانستان کې د طالبانو د بری لپاره د پاکستان ملاتړ ونه زغمي. نو د دې لپاره چې پاکستان په افغانستان کې خپلې ګټې وساتي، تر ټولو شلار شاید دا وي چې په طالبانو کې له خپل نفوذ په استفادې سره هغوی خبرو اترو ته حاضر کړي. پاکستان هله کولای شي چې د سولې د داسې موافقې د کېدو هڅه وکړي چې له یوې خوا امریکا د ځان منندوی کړي او له بلې خوا د طالبانو په وسیله چې د افغانستان د راتلونکي حکومت برخه بوي په افغانستان کې خپل نفوذ وساتي. او ورسره په یو وخت پاکستان هڅه کوي چې له نورو افغان ډلو سره هم خپلې اړیکې ترمیم کړي. په دې توګه به پاکستان تر هند په افغانستان کې غشتلې دریز ولري. خو که هند پلوی افغان ډلې پاکستان څنګه ته پریږدي، دا هیواد د سولې هلې ځلې تخریبولی شي.
ډېر زیاته مننه سروان صاحب. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان په باب د پاکستان د دریس پاړه مو د اسمت سروان رپورټ اوریده. همدا شیبه د لندن په کانفرنس کې د برتانی صدر اعظم ګوډن براون خپله افتتاحیه وینا پای ته رسولې ده او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون اوس د کانفرنس ګډونوالو ته وینا کوي. د لندن د کانفرنس په اړه د تازه معلوماتو لپاره همدا شیبه له لندن څخه د ازادي راډیو خبریال حنان حبیب زیرا سره د تلیفون په لیکه کې ده. حبیب زیرا صاحب، مهرباني وکړئ ورستی تحولات او ورستی مهمه خبرو پاړه کراته وای.
ډیر مننه. لکه څنګه چې تاسو ویلې، کانفرنس په خپل وخت پیل شو، پوره په سیمه ییز وخت 9:30 بجې کانفرنس پیل شو او د برتانیا لومړي وزیر ګوډن براون وینا وکړه. د په خپل وینا کې ویلې چې په افغانستان کې ټولو نه ضروری خبره چې دا امنیت دی او موږ باید په ګډه د ګډ کار وخت را رسیدلی دی او ولایت او ولسوالۍ او هرې ولسوالۍ او هر ولایت ته باید موږ ورسیږو او امنیت هلته راولو. دوی ویلې چې دای پیږي چې 2009 کال یو سخت کال وو او خای نور مخکې ننګونې می، خو دا وای ټول ته په کار دي چې په ګډه کار وکړو. لدی وروسته به ولسمشر کرزی خبرې کوي او خای چې د پوځي هڅو سربیره دوی د سیاسي او ډیپلوماټیکو هڅو باندې ټینګار وکړي، یعنی د طالبانو سره د خبرو اترو. او ولسمشر کرزی نه تمه دا کیږي چې دای به هغه ستراتیژي وړاندې کړي دلته د بحث لپاره چې هغه د طالبانو سره خبرې اترې شونی کوي.
بله حبیب صاحب، په خپل په کانفرنس کې دننه د ګډونوالو او د مختلفو هوادونو د مشرانو استادو ترمنځ فضا څه ډول ده؟ د سیخکاری چې دوی به کوم مهم توافق ته ورسیږي؟
د فضا دلته د کانفرنس د پاره د برتانیا د نن مطبوعات چې ډیر د تا کانفرنس یعنی ډیر بریالی بللای دی ویلي کسم دا دی وی ورځ د پاره دی خود دې نتیجې به ډیر شي دلته دوی په خپل منځو کې دا شي خبري کوي چې حامد کرزی وایي چې په دغه دوهمه دوره د ولسمشری چې دا یو کامیاب دوره ای او دا شي دوره نه لکه تیر وختونو کې چې د دې ځواک کمزوري و له کابل نه بهر ډیر واک نه درلود نو دای به حامد کرزی به کوشش وکړي دلته چې نړیواله ټولنه په دې قانع کړي چې دوته زیات اختیارات ورکړي او دا خبره نړیواله ټولنه هم کړې ده او د دې کانفرنس یو هدف هم همدغه دی چې د حامد کرزی د واکمنۍ د پراختیا لپاره هڅې وشي
ډیر زیات مننه حنان حبیب زیو چې د لندن د کانفرنس د ورستۍ او جزئیاتو په اړه معلومات راکول قدرمن اوریدونکو همدا شیبه د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د کانفرنس ګډونوالو ته وینا کوي
ان مست نات بی د مین اینڈ اونلی فوکس وی نیډ ا کوهرنت پولیټیکل سټریټجی not as an add-on
the ملګر ملتونو سرمنشي بان کی مون د چې د لندن د کانفرنس ګډونوال ته وینا کوي لدی چې مخ کې د برتانی صدر اعظم په خپل پرانستون کې وینا کې ژمنه وکړه چې نړیوال به د روان کال په پای کې افغان ځواکونو ته د زینو سیمو د امنیت ساتنې د چارو په سپارلو پهل وکړي دغه راز بان کی مون هم په خپل خبرو کې ویل چې د افغانستان ماموریت یو وګد محاله او پیچلې ماموریت دی او باید د افغانستان ستونزو تنور د پای ټکی کې خپله شیزه کچه د خاغلی مون پوینا د افغانستان خلک له کلون کلون راهیسې لستونزو او ناخوالو سره مخامخ دي د لندن د کانفرنس او پدې کانفرنس کې د ګډونوالو د څرګندونو پاړه ورستي او تازه معلومات درته له ازادي رادیو خبرو تاسو له موږ سره اوسئ
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو زمون غغل ازادي رادیو اوري په داسې حال کې چې همدا شپه په لندن کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس جریان لري او د افغانستان د امنیت او بیرغونې په اړه پکې باسونه او خبري کیږي په ننګرهار کې د شینوارو قومي مشرانو پریکړه کړې ده چې په خپل سیمو کې به د دولت وسلواله مخالفانو ته ځای نه ورکوي او که هر چا طالبانو یا د دولت نور وسلواله مخالفانو ته ځای ورکړ او یې له هغوی څخه ملاتړ وکړ نو کورونه به سوځول کیږي او د غراز $40,000 پورې به نقدي میتنه اخسل کیږي په همدې اړه له جلال آباد د دوه ریپورت لري
د شینوارو قومي مشر حاجی ملک عثمان د پنځشنبه په ورځ ویل د شینوارو ولسونو پریکړه کړې چې کو وسلوالو مخالفینو ته ارچا ځای ورکړ او یې ورسره مرسته وکړه 15,000 افغانۍ بنغدي جریمه او کوربې وسیزل شي ملک عثمان ویل
منګه کومه فیصله چې کرنل جور اعلان کړ د شینوارو په 13 جمعه کې منګه د شینوارو د لویو سالي د سرحدي شپږ بل برکنده کې شینوارو شپږ سالو قومي مشر غونډه وکړه په هغه کې منګه یو پریکړه لیک ولیکل دا چې پریکړه لیک ولیکل چې څو مادي کې یو چې چا طالبان خپل کړی کې پرې خوده 15,000 افغانۍ به جریمه ورکړي او کله به سزو یو د طالبان پیسې کړي بلم دا کړی چې کوګنار به څوک نه کړي بلم دا کړی چې څوک مرور نه او بیا وطن تر ازید په خلینې په اړه کې هغه یې سره نه کړی چې راتلې شي چې د قومونو د نظارت لاندې خپل وطن در نه موږ په طالبان باندې ډېر قاتی بندیز لګولې ده او کې دې چې موږ یو قیام د دې په ست باندې حتی د تیرا د فردوس سره یو جرګه وکړو او دا پیشنهاد موږ ورکړای بالکل سم موږ خبر خو یو ظلم دلونی وو پلاس کوم درک مخ په لمنه ورته خو دل افغانستان ته مونږ ټول دنیا ته مونږ خو دل افغانستان ته چې ولته مونږ ژوند دی او را مس په وسم په ما بس کې زر باندې مونږ په ډول باندې تقریبا 200 کسان به په دې غونډه کې چې قومي عمده مشران
شینوارو دغه پریکړې په مقابل کې د ختیځ سیمو لپاره د ائتلافي ځواکونو قومندان کارنل جورج د $200,000 نقدي مرستې اعلان وکړ حاجی ملک عثمان دغه مرستې په خبرګون کې وویل
دا $200,000 خو مونږه فوکولاده شو $1,000,000 سب نور هغه دا $200,000 خو د ګرځې دا بو فوري دي دا وړي وړي پروژې چې بندونه پاکان دي دغه وکاني او یو مليون د دې لپاره چې یو غټ شب خراب کی جوړ کړو یا یو فابریکم کی جوړ کړو کارخانه چې بارک د دې نقشاله
یې د دې
ورس څنګه نه خوشاله موږ یو روپې ته نه خوشاله کو دا خو لري $200 دي تر اوسه موږ 4 روپې نه لګري ورورا ولکه 2 روپې نه دي دي چالو نه دي
د ائتلافي ځواکونو لخوا ولسی خلکو ته دا تشویقي مرسته دا غ پروګرام لمخه کیږي چې په دې ورستیو کې د ناتو لخوا د ولسی خلکو د باور را خپلون لپاره په کار اچول شوې ده
ازادي رادیو ته لیکونه راوستوي د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمکسره شریک کړئ د خپل ژوند د ښېګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپلې ستونزې او پوښتنې د ازادۍ راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادۍ راډیو پوستي ادرسونه درسره ولیکئ: کابل 401، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 40، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1040. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
دا ازادي راډیو دا قدر منوریدونکو، یو ځل بیا درته یادونه کوو چې په لندن کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس پیل شوی دی. د برتانی صدر اعظم ګولډن بارن ورته پرانستونکې وینا کړې ده، او همدا مهال د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د غونډې ګډونوالو ته خبرې کوي. په دې اړه وروستي او تازه معلومات له ازادي راډیو اوریدلی شئ، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز اورو چې احمد شهبری وړاندې کوي.
په لندن کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس پرانستل شو، او د برتانیا صدر اعظم ګورډن براون په دې غونډه کې وویل چې نړیوال ځواکونه به وتوانی شي چې د سولې بهیر، یعنی د افغانستان امنیتي مسولیت، ورو ورو افغانانو ته د روان میلادي کال تر پایه وسپاري. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د لندن د کانفرنس تر پرانستلو مخکې وویل چې تر راتلونکو 15 کلونو پورې نړیوالو مرستو ته افغانستان اړتیا لري. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي په تیر یو کال کې د القاعده شبکې په سلګونو غړي او ملاتړي یعنی ول شوي یا بیا وژل شوي دي. باراک اوباما د امریکا ملت ته په خپل لومړنۍ کلنۍ وینا کې چې تیر شپه په واشنگتن کې وکړه، د افغانستان په ارتباط خبرداري ورکړ چې سخت ورځې مو په مخ کې دي، خو ولسمشر اوباما ډاډ څرګند کړ چې د امریکا په مشه ائتلاف به بریالی شي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د کابل د برېښنایي بسونو د بیا جوړولو لپاره د چک هیواد یو پلاوی افغانستان ته راځي. د کابل جلال آباد پر لوی لاره په یو ترافیکي پیښه کې 15 ملکیان نن سهار وژل شوي دي. ایرانی خبری سرچینې وایي چې ایران دوه تنه د جون په میاشت کې د ولسمشر د انتخاباتو په مخالفت په ترسره کړیو مظاهرو اعدام کړی دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په لندن کې همدا شیبه د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس دوام لري، او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون خپل وینا پای ته رسولې ده، او همدا اوس افغان ولسمشر حامد کرزی د غونډې ګډونوالو ته خپل وینا پیلوي. ټاکل شوې ده، او لکه څنګه مو چې په مخکې رپورټونو کې وریدل چې افغان ولسمشر حامد کرزی به دغه غونډه ته د افغانستان د امنیت او بیرغونې د نورو پلانونو په اړه د هغه پلان جزئیات توضیح کړي چې لمخې یو شمیر طالبان د سولې پروسه کې بیا جذبېږي. د افغانستان د ولسمشر د وینا یو برخه ورو:
And support our country has received during the past several years. May I take this opportunity to express my very special thanks and gratitude to the Honourable Prime Minister Gordon Brown for his graciousness to host this timely conference, offering a venue to renew our commitments to the cause of peace and human progress, not only in Afghanistan, but also in the region. This conference offers us the opportunity to discuss the way forward toward an Afghan-led, Afghan-owned initiative that ensures peace and stability in Afghanistan and its surroundings. Today, I will not talk about our collective achievements, which have been considerable and numerous over the past several years. I rather would like to take the opportunity to contemplate on a series of issues that are presently of great significance to the people of Afghanistan, as well as to the international community engaged in Afghanistan. However, before doing so, let me remind us all that the successes of the past 8 years would not have been possible without great sacrifices brought forth by the Afghan people and the men and women of our partner countries, both military and civilian. The people of Afghanistan will not forget these sacrifices. The memory of the Afghan and coalition troops who have lost their lives while fighting terrorism will always remain in our hearts. We pray for them and send our deepest condolences to their families and friends. Ladies and gentlemen, we all recognize the urgency of improving security in Afghanistan. What we should also recognize, however, is that the goal of improving security in Afghanistan cannot be achieved in isolation.
Wa muridal che Afghan ulasmashar Hamid Karzai hamda mahal da London da conference gadunwalo ta khpala waina kawi. Hamid Karzai pa khpala lumdano khabro kewal che da yo fursat da tarso da Afghanistan da sole subat la para da Afghanistan khpal na waqt amali shi. Hagwal che nan pa da conference ke hag da hag la sarawdun padan gwaadi che khabri ki che pa 13 ato kaluno ke Afghan hukumat ya da hag idare darlode khwal che pa da conference ke ba par hag مهم موضوعات خبری وکړي چې نه یوازې د افغانستان خلکو بلکې نړیوال ټولنې ته هم اهمیت لري. خاغلی کرزی وویل چې په تیرو اتو کالونو کې چې افغانستان کومې لاسته راوړنې لرلې دي د هغې لپاره د افغانانو او د غرض د افغانستان د ملګرو بهرنیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې د قربانیو څخه قدردانی کوي. ټاکل شوی قدرمن اوریدونکو لکه څرنګه مو چې مخکې ویل چې په حامد کرزی په خپله وینا کې د افغانستان د نورو مهمو مسئلو ترڅنګ طالبانو سره دروغ جوړې د خپل پلان د جزئیاتو په اړه ګډونوالو ته معلومات ورکړي.
To their daily lives by providing them with the needed protection, justice, employment and good governance. To make our joint efforts successful, we must base our plans and actions on the demands and the aspirations of the Afghan people. I believe the aspirations and demands of the Afghan of the people of Afghanistan today can be summarized in four simple words: Afghan leadership, Afghan ownership. 8 years into the international coalition's fight against insurgency, our public and the publics of all countries involved want to see Afghanistan take solid strides towards ownership of its security and development. To achieve this noble goal, we should work and make progress along the following 6-point framework, of which the first is
حامد کرزی وای چې په د افغانستان امنیت او په افغانستان کې ثبات راتلل د سیمې د هیوادونو ژمنو او عملی ګامونو پورې تړلی ده. هغه ویلي چې په دغه راز افغان ولسمشر ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې ویل چې د افغانستان حالت ورو ورو د ښه کېدو په لور دی او افغانستان په ښه لور باندې په ورو ورو حرکت کوي. حامد کرزی همدا مهال د غونډې ګډونوالو ته د خپل پلان د شپږو مهمو ټکو په اړه معلومات ورکوي. قدر من اوریدونکو د لندن د کانفرنس او پکې د مشرانو نړیوالو مشرانو د غرض د افغان ولسمشر د ویناو او خبرو په اړه به په ازادي رادیو پروانه خبرونه او راتلونکو پروګرامونو کې تازه او رسمي معلومات درته خبرو کړو. خو اوس ترڅو چې د حامد کرزی د وینا نورې برخې خبريږي یو بل مطلب راخلو. د افغانستان د مدني ټولنو لسګونو غړو مسؤلانو د چهارشنبه پورس په کابل کې د هیواد خبری رسنیو د خبريالانو پر وضعیت اندېښنه وښودله. په دې اړه خان محمد سیند له کابل رپورټ لري.
د مدني ټولنو یو شمیر غړو او مسؤلینو د پیښو له ځای څخه د راپور جوړولو پر مهال له خبريالانو سره د امنیتي مسؤلینو چلند وغانده او په هیواد کې د مطبوعاتو ازادي د دوی حق وګاڼه. دوی دا هم وویل چې مسؤلین د لندن په نړیوال کنفرانس کې د افغان خبريالانو لپاره د ښه فعالیت کولو خبره هم راپورته کړي. په غونډه کې د مدني ټولنې یو مسؤل غړي محمد داود سیاوش وویل حکومت چې د ملي روغې جوړې هڅې پیل کړې دي باید د بیان له ازادۍ سره پکې مخالفت ونه شي. ده وویل
در حالی که در پیوستن مخالفان به دولت از دروازه
ده وویل په داسې حال کې چې د قانون له مخې دولت سره د مخالفینو یو ځای کېدل کومه ستونزه نه لري، خو که چیرې دا روغه جوړه د بیان د ازادۍ د زندۍ کولو په بیه ترسره کیږي دا به مناسبه نه وي. په غونډه کې وویل شول چې په وروستیو څو کلونو کې رسنیو د دوی چارې په ښه توګه پر مخ وړي او باید پرېښودل شي چې دا دندې نورې هم اغېزمنې شي. په غونډه کې یو شمېر داسې خبریالانو هم ګډون کړی و چې کله ناکله د راپور جوړولو پر مهال وهل شوي او ټکول شوي دي. یوه خبریال وویل ده وویل وسلوالو او وسلوالو پولیسو زه وهلی یم، اسناد او تصویرونه هم لرم چې هغوی را باندې بریدونه کړي دي. د مدني ټولنو مسؤلینو دا هم وویل چې په تیر کال کې څه باندې اتیا داسې پیښې شوي دي چې خبریالان پکې وهل شوي او ټکول شوي دي چې د ولس پیښو عاملین د دولت مخالفین او نورې امنیتي مسؤلین وو. دا په داسې حال کې ده چې دولتي چارواکي وایي چې د بیان ازادۍ ته پوره حق ورکوي او ټولو خبریالانو ته به د ښه فعالیت زمینه برابره کړي.
وامریدل چې د افغانستان مدني ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. په لندن کې د افغانستان په اړه جوړیدونکي کانفرنس ته همدا شیبه افغان ولسمشر حامد کرزی خپل وینا کوي. او حامد کرزی په خپل وینا کې ویلي چې د افغانستان راتلونکی د دغه هیواد د خلکو اعتماد او باور پورې تړلې ده. حامد کرزی په خپلو خبرو کې له ګاونډي پاکستان څخه وغوښتل چې د افغانستان د امنیت په ټینګښت کې افغان دولت سره جدي او مهمه همکاري وکړي. هغه ویلي چې د افغانستان د خلکو د ثبات او د خلکو د امنیت او ثبات لپاره د نړیواله ټولنې همکاري هم مهمه ده. د افغان ولسمشر د سرګندونو د لندن د کانفرنس د وروستیو جزئیاتو په اړه په د ازادي راډیو پروانه او راتلونکو خبرونو کې تازه معلومات درته خبرو.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
په جلال آباد کې د پولیسو لپاره یو ودانۍ له جوړېدو وروسته پرانستل شوې ده. له سیمې نه پیدا ازادي راډیو خبریال داود وفا رپورټ لري.
د ختیځو سیمو لپاره د سرحدي پولیسو قومندان جنرال محمد زمان مموزي ویل دا قرارګاه د سرحدي پولیسو د کمپلیکس په بڼه په 40 هجري بزمکه کې ودانه شوې او له عمله د سرحدي پولیسو ستونزې حل شوې. دا ویل
دا د امریکای متحده ایالاتو په مالی مرسته جوړ شوې ده او نن یې د مونږ ته رسمن تسلیم کړ. دا تقریبا په 40 هجري بزمکه کې جوړ شوې ده چې زمکه د ننګرهار محترم والی په لزومدي ده او د زراعت ریاست پورې مربوط زمکه و. هغه مونږ کرشوی دا ودا تقریبا په 14 میلیون ډالر باندې جوړ شو. دا خو نو واقعیت د چي سمره چي سہولت زیاتیږي، امکانات زیاتیږي، په کار کې چټکتیا راځي او پرمختګ کیږي. دا دلته اداري تعمیر د چتا شهیدان استي، دلته د سربازانو د وسیدو لپاره جینه دي، تشنابونه دي، اشپزخانه ده، درسخانه ده، تاسګوري سپورت میدان ده، دلته پارکینګ ده، دلته د برق پوره سیستم ده، د اوبو سیستم پکې جوړ شوی ده. یعنی په هر لحاظ مجهز تعمیر ده. بل
تیزو سیمو کې د ائتلافي قوا عمومي قومندان کرنل جورج ویل نړیواله ټولنه به ګام په ګام له افغانانو سره مرسته کوي او یوازې به نه پرېږدي. د وړاندې ویل
دا ډېر ښایسته او د خوشحالۍ او د صمیمیت فضا ده چې موږ دا رقم ته یو بلډینګ یا یو دا رقم ته یو ساحه ګورو چې هغه سبب د افتخار د ټولو ګرځي چې د آبادی موږ لاسته راوړي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې دا آبادی کې د تاسو سره یو ځای د ملت استازي او د امنیتي ځواکونو استازي تاسو سره شامل دي او تاسو سره وګه پوګه د دې کلی تعمیر افتخار لري. د موږ هدف اساسي هدف هم دا ده چې موږ تاسو ته د تاسو دولت او ملت ته امکانات مساعد کړو چې ترڅو وکولی شي دوی په خپل پښو درېږي او ترڅو وکولی شي په هغه مذهبي چارچوکاټ د اسلامي کې وکولی شي دغه ستاسو قانوني حکومت د تاسو د خدمت مصدر وګرځي.
د سرحدي پولیسو دا غلوی کمپلیکس ته د افغانستان د څلورو ختیځو سرحدي ولایتونو قومي مشران هم رابلل شوي وو. د کونړ د قومي شورا مشر آجی محمد روزي ویل نړیوال دي اوس افغان پولیسو ته عصري وسلې او تجهیزات هم ورکړي.
د بین المللي خارجي دوستانو نوې پیشنهاد ده چې زمنګ دغه ملي اردو ملي پولیس په استلا باندې دغه سرحدي پولیس په خو سلاګانو باندې منظم کړي.
د شینوارو د سرحدي ولسوالۍ قومي مشر آجی ملک نیاز ویل د پولیسو په دغه پرمختګ ډیر خوښ دی.
دې ځای به جوړول داس خوشاله هم کنه چې زمونږ او ساسج واړه بچی کنه یا نران او یا خځین جنکۍ هغه هم ناسي شګیګدي کورکۍ ورته وای دا جوړی هغه هغه ولا شګو کورکۍ ته خوشاله مونږ ودای تعمیرو ته خوشاله یو. بالکل دې تعمیرو ته مونږ خوشاله یو او چار چار جوړ کړي هر چا یې مات کې کړی هغه سره د خپل خو
سره لدی چې د پولیسو په دغه لوی مرکز کې تر شل بابو زیات ډول ډول ودانۍ او اړتیا وړ ډګرونه جوړ شوی. خو ځین ویل په 14 میلیون امریکایي ډالرو تر دې لا ډیر کار کېدای شو.
ازادي راډیو د بیطرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د
دا ازادي راډيو دا قدرمن اوریدونکو دا افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی همدا محل د لندن کانفرنس ته خپل وینا کوي. افغان ولسمشر د افغانستان د امنیت بیارغونې او سیاسي تحولاتو په اړه خبرو اترو کې د افغانستان د دریس او د خپل پلان هم جزئیات هم بیانوي.
Rather, we must take decisive action against its root causes. We are currently working on further strengthening the High Office of Anti-Corruption, providing it with better capacity, building resources. We will rigorously implement the anti-corruption strategy and provide new powers to the High Office.
د افغان ولسمشر څرګندونې مو اوریدلې. خغلی کرزی په خپلو تیرو خبرو کې وویل چې د په کورونو باندې چاپې او د کورونو د شپې لخوا په کورونو باندې حمله باید له دې وروسته افغان ځواکونه تر سره کړي. نوموړي ویل چې سیمه ایز چارواکي او ادارې پیاوړی کېدو په صورت کې د خلکو د ژوند په ښه کولو کې رول لوبولی شي. دغه راز د افغانستان جمهور رئیس په خپلو څرګندونو کې د لندن د کانفرنس ګډونوالو ته ویل چې د آزادو او عادلانه پارلماني انتخاباتو لپاره سترګې په لار دي او د تیرو انتخاباتو یا د ولسمشري له انتخاباتو له ستونزو او د غراس له اخطاو څخه هم عبرت او افغان دولت دغه سبق اخیسته دي او راتلونکي انتخابات به هڅه وشي چې عادلانه او شفاف وي. افغان ولسمشر حمدا شیبا په افغانستان کې د اداري فساد او په دغه فساد پر ضد خپل حکومت د پالیسي په اړه څرګندونه کوي. ترڅو چې د افغانستان د ولسمشر د نورو څرګندونو جزئیات درته اورو، راځي چې یو بل موضوع واخلو. د افغانستان د مخابراتو وزارت غواړي چې د افغانستان بي سیم د مخابراتي شبکې په ذریعه د هیواد لري پرتو سیمو ته مخابراتي خدمات ورسوي. تفصیل له کابل د خان محمد سین پر ریپورت کې اورو.
د افغانستان د مخابراتو د وزارت او د افغان بي سیم د خصوصي مخابراتي شبکې د یو تړون لمخې پریکړه وشوه چې د هیواد شلو لیرې پرتو ولسوالیو ته هم مخابراتي خدمات ورسیږي. دا تړون د پنځشنبه په ورځ د مخابراتو وزارت د مرستیال انجینیر بریالي حسام او د افغان بي سیم د مخابراتي شبکې د رئیس ترمنځ لاسلیک شو. خاغلی حسام د تړون په حق له وویل
بیست ولسوالی جدید شامل ازی پروسه میشه در ولایت کنرها، پکتیا، پکتیکا، فرا، بدخشان و اورزگان.
شل نوی ولسوالی په دې مرحله کې شامل دي چې د کنر، پکتیا، پکتیکا، فرا، بدخشان او اورزگان په ولایتونو کې پرتی دي. د تړون ارزښت 2.8 میلیون ډالر دی او پروژه به په 9 میاشتو کې بشپړه شي.
د مخابراتو د وزارت د معلوماتو لمخې دې سره به د ټول هیواد یوازې 15 لری ولسوالۍ له مخابراتي خدماتو پاتې شي. مسؤلینو هیله وښوده چې د دوی په نږدې راتلونکي پلان کې به پاتې ولسوالیو ته هم مخابراتي او انټرنیټي خدمات ورسیږي، خو خلک وایي په لیرې پرتو سیمو کې اوس هم په مخابراتي خدماتو کې ستونزې لیدل کیږي. د افغان بي سیم شرکت رئیس امین رامین ژمنه وکړه چې دوی به ډېره هڅه وکړي چې د دوی په خدماتو کې هر ډول ستونزې له منځه یوسي.
هدف افغان بی سیم مفاد نیست. هدف ما ای است که در تمام ولسوالی‌های افغانستان برای مردم خود سهولت مخابرات بیاریم.
د افغان بی سیم هدف دانه ده چه گرته وکری، بلکه غواړو چه ده هیواد پا طول ولسوالیو که خلکو تا مخابراتی خدمتونه تر سرکلو. ده خدمتونه سره انترنت هم مال ده او خلق بطری ده پوهنی سوداگرائی او داس نورو چارو که گرته واخلی.
اوس محل په هیواد که شپږ مخابراتی شرکتونه فعالیت لري، خو خلک وایي پکار ده چې د دوی ترمنځ سالم رقابت پراخ، د خدماتو کیفیت ښه او بیې راټیټې شي، ځکه چې اوس مهال دغه خدمات له ستونزو پاک نه دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
تاسو زمون غاګل ازادي رادیو او ری د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د لندن کانفرنس ته خپل څرګندونو ته دوام ورکوي. د نوموړي د خبرو ورسته مهم ټکی دا دی چې وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت جوړېدل به د افغانستان د خلکو ژوند ښه کړي او د افغانستان په ثبات کې به مهم رول ولوبوي. نوموړي د غرض ویل چې تر اوسه پورې 80% کوم مرستې چې له افغانستان سره شوې دي د کوم مرستې چې افغانستان سره شوې ده هغه 80% د افغان حکومت لخوا نه دي مصرف مصرف شوی. حامد کرزی هم دا محل د افغانستان په افغانستان کې د اداري فساد او په اداري فساد پر ضد خپل حکومت د مبارزې په اړه څرګندونه کوي. قدرمن اوریدونکو موږ هڅه کوو چې په لندن کې یو ځل بیا خپل خبريال او د غراس سیاسي کتونکو سره په ټلیفون نی تماس کې شو ترڅو د حامد کرزی د وینا د غټو ټکو او د غراس او تر اوسه پورې چې د برتانی صدر اعظم کوم وینا کړی دغه د ټکو پړه معلومات راکړي. همدا شیبه د ازادي رادیو خبريال حنان حبيب زي یو ځل بیا را سره ټلیفون پلي کړي دي. حبيب زي صاحب مهرباني وکي او د دغه مشرانو د سرګندونو پاړه معلومات راکړي.
دا محل د افغانستان ولسمشر حامد کرزی خبرې کوي او هغه د برتانیا لومړي وزیر نه مننه وکړه چې دا کانفرنس دا چانس ورک افغانانو ته چې د خپلو د پوینا نه وښتونو خواته افغانان حرکت وکړي. دوی ویل هغه کسان چې د ترهګرۍ په ضد جګړې کې قرباني ورکړي د هغو سره خواخوږي لري او د امنیت په برخه کې دوی ویل چې د افغانستان امنیت ډیر مهم دی او پراخ ملاتړ التیا لري. دوی چې افغانستان ورو ورو د بریالیتوب خواته روان دی خو نړیواله ټولنه که د افغانستان سره ولاړ وي نو افغانستان به ډیر زر مخ ته لاړ شي. دوی چې کله چې امنیت قوي شي نو هلته بیا دوی کولی شي چې عدالت هم راولي او ټولو نه مخکې دوی چې پخلاینه چې ده دا ډیره مهمه ده او د افغانستان دولت غواړي چې هغو طالبانو سره پخلاینه وکړي چې د القاعدي سره اړیکې او تړاو نه لري او د افغانستان اساسي قانون مني. د سعودي عربستان د پاچا نوم واخیست او وی ویل چې پاکستان هم په دې باره کې ژمنې ورکړي دي او دای منندوی دی چې د طالبانو سره د پخلاینې په برخه کې د افغانستان سره مرسته کوي. امنیت دوی ویل چې زموږ لومړنۍ اړتیا ده او د دې لپاره ډیرو مرستو ته اړتیا لري او د پولیسو او پوز له پراختیا سره د افغانستان غواړي چې نړیواله ټولنه وایي ډیره مرسته وکړي. دوی ویل چې درې راتلونکو کلونو کې به پوز ډیر مخ ته لاړ شي او مسؤلیتونه به واخلي. د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو په اړه د خبرې وکړي او ویل چې د شپې لخوا چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې عملیات کوي کلو بانډو کې دا باید بند شي او بهرني ځواکونه او هر څوک چې په افغانستان کې دي د افغانستان قوانین او ارزښتونو ته وایي پام وکړي. د افغانستان دوی ویل چې افغانستان له ایساف سره کار کوي ګډ کار کوي چې زندانونو مسؤلیت په غاړه واخلي او کلیوالو سیمو کې دوی ویل هغه ستونزې چې دي او شوراګانې چې دي هغه دپاره دوی د نړیوالې ټولنې مرستو ته ضرورت لري او په دې توګه به افغانستان وایي مخ ته لاړ شي او درې کلونو کې به افغانستان د دې جوګه شي چې ډېر مسؤلیتونه ترلاسه کړي.
ډېره زیاته مننه حنان حبيب زه او قدر مون اوریدونکو چې د لندن د کانفرنس او په دې کانفرنس کې د افغان ولسمشر او نور مشرانو د ویناو په اړه معلومات راکول. همدا شی بعد ازادي رادیو خبريال او د سیاسي چارو کتونکو اياس خان موږ سره ټلیفون پلي کړ. اياس خان هم د لندن کانفرنس لنې زی ساري. اياس خان خبرونه ته په خیر علي تر اوسه پورې چې کوم مشرانو حامد کرزي چې اوس دغه ویناي پات او رسوله کومي خبري کړي دا څه ډول تاسو ارزوي؟
مننه. په دې کانفرنس کې لمخ کې نه د دې کانفرنس عمده پریکړې او څرګندونې په مطبوعاتو کې برسره شوې دي. تر اوسه پورې د برتانیا صدر اعظم ګورډن براون، د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون او داراز د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وینا عمده اوس هم روانه ده. دوی په دې ټینګار وکړ چې باید په لوی هغه کې چې افغانستان قواوې د افغانستان دولت د دې جوګه شي چې د خپل مملکت د امنیت سره په لاس کې واخلي. د دې ترڅنګ د مخالفینو سره په جوړجاړي پروغه جوړه او د دوی بیرته ملکی ژوند ته راستنېدنه هم ټینګار وشو او نړیوالې ټولنې دا ډاډ سرګند کو دا هوډ سرګند کو چې د افغانستان سره به دوی په دې ټولو په راتلونکو کلونو کې خپل مرستې جاري ساتي او افغانستان هم په خپل وار کرزی دا اوس هم د خبرې روانې دي. دوی په یو مفصل پلان د خبرې وکړي چې هغه به په شپږو بیلابیلو برخو کې افغانستان باید راتونکو پنځه کالو کې به کوم کارونه کوي.
آیا خان تاسو د افغان ولسمشر خبرې خپلې پای ته رسولې دي؟ تاسو دغه د کانفرنس فضا او د دې مشرانو ویناوي د کانفرنس د بریالیتوب یا د دې کانفرنس د پاتې راتلو لپاره څومره مهمه ګڼې؟ ځکه چې د برتانیې حکومت ویلو چې د کرزی وینا د کانفرنس د بریالیتوب لپاره خورا زیات اهمیت لري.
بلې دا خو په دې کې ډېرې خبرې داسې دي چې خلکو خپل هوډ څرګند کو، پلانونه وړاندې شول، خو دا به لیدل کېږي چې په عمل کې دا کار څنګه ترسره کېږي. فرضاً یو لوی کار چې د افغان دولت او د افغان دولت د غربي متحدینو مخې ته پرته، هغه د وسلوالو مخالفینو سره د جوړجاړي د بیا د روغې جوړې پروسه ده، او په دې کې تر اوسه پورې هغه څه چې لازمه ده د ځینې خلکو په ګمان هغه څه پرمختګ نه دی شوی. لکه فرضاً تر اوسه پورې د طالبانو یا د نورو وسلوالو مخالفینو روخان دریز نه دی معلوم، او امکنزم نه دی معلوم چې په څه لاره به د دوی سره خبرې کېږي. او تر ټولو مهمه خبره ده چې تر اوسه پورې په واضح توګه د اعتماد هغه فضا نه لیدل کېږي چې په داسې خبرو کې کوم د نړۍ د نورو هوادونو جنگ ځپلو هوادونو ته تاریخ ته وګورو، نو په هغه کې چې داسې خبرې کېږي هغه ته لمخ کې لمخ ډېر اوږده و پروسه وي، خلک خبرې کوي، مقدماتي خبرې وي، مقدماتي مذاکرې وي، هغه څه چې لازم دي هغه نه دي شوی. دا پروسه روانه ده خو لږ ورو ښکاري، او دې ته به ضرورت وي چې دا کانفرنس کې دی شي د دې پروسې شاته یو داسې سیاسي ملاتړ سرګند کی چې دا پروسه ډیره سرګند شي. او مهمه خبر دا ده چې کرزی د سعودي بادشا ملک عبدالله او همداراز د سیمایزو گاونډي هوادونو د مرستې یادونه وکړه. دا ډیر مهم ټکی دی، او د دینه دا امید سرګندېږي چې کېدای شي په افغانستان کې داسې پروسه پر مخ ولاړه شي.
تاسو خو بلته نږدې هستې، ځینو چارواکو سره هم کتلې، نړیوالو څارونکو سره هم خبرې کړې، هغوی څه وایي؟ هغوی څومره تمه لري چې دا کانفرنس به لکه د نورو کانفرنسونو په توګه څه خاص نتیجه ورنکړي، او کوي چې دا کانفرنس به یو تحول رامنځته کړي؟
ولې دا کانفرنس خو پخپلا هوډ د خلکو د خلکو پلانونه سرګندوي. پخپلا کانفرنس کې کوم داسې خبرې نشته، خو څو خبرې سرګندې شي. لکه ما مخکې چې یادونه وکړه چې د افغانستان دولت نړیوال ټولنه غواړي چې د افغانستان دولت د امنیت چارې په لاس کې واخلي. د دې لپاره یو مهالوېش هغه ټاکل کېږي د پنځه کلونو. د دې ترڅنګ نړیوال افغان دولت د نړیوال ټولنې لخوا په ډیرو موردو کې لکه فرضاً د افغانستان دولت غواړي چې د افغانستان سره کوم نړیوال مرستې کېږي، یوازې اوس په اوس وخت کې یوازې د اغا شل پسلو کې د افغان دولت تر لاسه کېږي، او افغان دولت غواړي چې ډېرې مرستې د افغان دولت لارې وشي. او دوی دام غواړي چې نړیوال قوتونه د افغانستان نړیوال ملاتړي مرکزي حکومت ټینګ کړي، او د مرکزي حکومت د لارې سیمه ییز حکومتونه سیمه ییز چارواکي ټینګ کړي. نو دا اوس دا ښکار کېږي چې لکه اوباما چې په خپل ستراتیژیک ویلي وو چې په 2011 کال کې به دوی په افغانستان کې خپلو کارونو ته خپل شتون ته او خپل هدف ته بیا کتنه کوي، نو د هغې ته ګواکې دا لاره دا کانفرنس هواروي.
ډیره زیاته مننه ایاز خان د ازادي راډیو خبریالو چې په لندن کې د افغانستان په اړه کانفرنس او د کانفرنس د افغان ولسمشر د برتانی د سرادم او نورو چارواکو د خبرو اترو په اړه معلومات راکول. تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com د افغانستان د کوچیانو د بیلابیلو قومونو روغتي کارکونکو په یو دورزنی ورکشاپ کې راټول شوي چې د کوچیانو روغتي ستونزې وڅېړي او د یو اوږدمهاله روغتي پروګرام د جوړولو لپاره ورسره همغږي شي. په دې اړه پام وکړئ د اجمل تورمان ریپورت ته.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي چې کوچیانو ته باید روغتیایي خدمتونو د برابرولو په برخه کې لا زیاتې هڅې وکړي. د دغه وزارت سرپرستی ډاکټر سوریا دلیل د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د کوچیانو د بیلابیلو قومونو د روغتیایي پلان د همغږۍ د دوه ورځنی ورکشاپ په لومړۍ ورځ وویل چې کوچیانو ته د دوی د تګ راتګ په لارو د کلینیکونو جوړول هم د دغه وزارت په راتلونکو پروګرامونو کې شامل دي.
سرمایه گذاری در بخش صحت اقوام کوچی.
د کوچیانو د روغتیا په برخه کې باید پانګه چونه بنسټیزه او اوږدمهاله وي. په خپله له کوچیانو څخه باید روغتیایي کارکوونکي وروزل شي. د کوچیانو د تګ راتګ په لارو به داسې کلینیکونه جوړ شي چې بیړني ناروغان ورته یوړل شي. موږ به هڅه وکړو چې له مرسته کوونکو سره د کوچیانو د روغتیایي چارو په خاطر د یوې ځانګړې بودیجې پر سر هم خبرې وکړو.
په کابل کې د کوچیانو د بېلابېلو قومونو د روغتیایي پلان د همغږۍ په دوه ورځني ورکشاپ کې د افغانستان د اکثرو ولایتونو د کوچیانو د روغتیایي کلینیکونو استازو ګډون کړی دی. د افغانستان پولیسي جرګه کې د کوچیانو د کمیسیون مشر ملا ترخیل کوچی د کوچیانو روغتیایي ستونزو ته په اشاره سره له افغان دولت وغوښتل چې د دغو ستونزو د هواري برخې ته جدي پام واړوي.
یو د کوچیانو که صحت بخش ته وګورم، که د معرف بخش ته وګورم، کله اقتصادي او فرهنګي له هر لحاظ ورته وګورم، د دې مظلوم قشر حقوق پایمال ده. موږ په دې حکومت کې یعنی په دغه میاس کې که زه قسم وکم خدای به مې په حانس نه کړي چې اووه سیاسرې د ولادت له امله په هلاکت رسېدلي دي. هغه سې هلته د کوچي سیاسره په ولادت باندې له هلاکت سره مخ سي، تنګ ټېلیفون ماته راوکړي چې آفرین په دا وکالت چې تاسو یې کوئ.
د کوچیانو له استازو لخوا دوی ته د روغتیایي خدمتونو د نه برابرولو په برخه کې دا انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې دغه ستونزه تر ډیره د ټولو افغانانو اساسي ستونزه ګڼل شوې. د راپورونو له مخې نن سبا د افغانستان په ویش ولایتونو کې کوچیانو ته یو دېرش روغتیایي کلینیکونه جوړ شوي دي، خو دوی وایي چې دغه کلینیکونه د دوی د روغتیایي ستونزو د هواري لپاره کم دي او په کار ده چې د دوی لپاره نور کلینیکونه او روغتونونه هم جوړ شي.
د اوونه تر اوو اوو ورځی په اونۍ کې
تاسو زمونږ غږ له آزادی رادیو او قدرمنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې مو د لندن د کانفرنس او په دې کانفرنس کې د افغان ولسمشر، د برتانیې د صدر اعظم او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویناو ځینې برخې اوریدلې. د آزادی رادیو په راتلونکو خبرونو کې د لندن کانفرنس په اړه وروستي او تازه معلومات مهروي. اوس هم د مازیګر درې بجې